وزارت عام روغتیا او کورنۍ چار وزارتونو په همکارۍ په نشو روژد سل کسان د درملنې لپاره په روغتون کې بستر کړل. په نشو روژد دا کسان بیا وایي مخکې له دې هم روغتونو ته بیول سوي، خو له جوړېدو وروسته د بیکارۍ او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو روژد سوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي چې دوی د سل ورځني پلان پر اساس تر دې دمه 900 روژد کسان د جنګلک په روغتون کې تداوي کړي دي. نور حال د ابراهیم صافي په راپور کې اورو.
په نشه یي موادو د روغدو کسانو د درملنې په لړ کې یو ځل بیا د دوشنبې په ورځ سل تنه معتادین د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت لخوا د جنګلک په روغتون کې بستر شول. دغه معتادین د کابل ښار له بېلابېلو برخو څخه د عامې روغتیا، کورنیو چارو، کار او ټولنیزو چارو وزارت په همکارۍ راټول شوي دي. په نشو روغدي کسان وایي له دې وړاندې هم روغتونونو ته بیول شوي، خو دا چې حکومت یې دوامداره څارنه او ساتنه نه کوي نو د ځینو ستونزو له امله بیرته په دې موادو اخته شوي دي. دوه تنو روغدو کسانو په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
زما نوم د غفار هغه دیم، د غزنی یم، دلته راغلی یم چې ترک وکړمه، ښه اوسمه او دا نورم چې دی دا نورم باید ښه اوسي. دا ټول مسلمانان دي، ټول خپل خلک دي. بغز دا دوه درې کال کېږي بس هغه دنده کې لګیا یو دا خولک چې نن دلې خدای دې دوی ته خیر ورکړي. موږ ته ما
500 پیش بستر شو میجه خوش شدم. وقتی که تعریف میکنیم بیکاری باور کنیم بیکار میمونی از عمل بدتر است.
بل خود افغانستان د مخدره توکو سره د مبارزې وزارت وایي دوی په پام کې لري چې په راتلونکي کې په نشه یي توکو د روغدو کسانو لپاره دوه مرکزونه جوړ کړي. د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزیر سلامت عظیمی وویل د سل ورځني پلان له مخې تر دې دمه د جنګلک روغتون ته 900 روغدي کسان راټول کړي او ټاکل شوی په راتلونکي اونۍ کې له دغه روغتون نه 200 معتادین بهر او په ځای نوي روغدي کسان ځای پر ځای شي. دا وایي د هغه کمپاینونو په اساس چې موږ د نورو وزارتونو سره په همغږۍ ترسره کړي دي، تر دا مهاله موږ 900 معتادین د سړک له سرونو راټول کړي او په دغه روغتون کې مو تر درملنې لاندې نیولي دي. انشاءالله په راتلونکي اونۍ کې 200 تنه معتادین به له دغه روغتون څخه تر درملنې وروسته رخصت شي، چې پر ځای به یې 200 نور کسان تر درملنې لاندې ونیول شي. له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د کورنیو چارو وزارت مسؤلین هم وایي چې دوی د روان کال په شپږو میاشتو کې تر دې دمه 2 لسټونه مختلف النوع نشه یي توکي نیولي او د دې توکو په تور یې شاوخوا 515 کسان هم نیولي دي. که څه هم عامې روغتیا وزارت ویلي چې د زرګونه معتادینو د درملنې وړتیا لري، خو د چارو څیړونکي پر حکومت انتقاد کوي چې د معتادینو درملنې ته بنسټیز کارونه نه کوي. د حکومت له هڅو سره سره لا هم د کابل د سین بیلابیلې برخې د معتادینو د اوسېدو په سیمو بدل شوي او خلک له حکومت څخه غواړي چې د دې وضعیت مخنیوی وکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو د بی‌طرفه، موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دا ازادي رادیو ده. ولسمشر اشرف غنی هیوادوالو ته د کندوز ولایت د امنیتي وضعیت په اړه وینا وکړه. د دې وینا د مهمو ټکو په اړه زموږ له همکار جمشید حبیبزاده څخه اورو. حبیبزاده صاحب، سلام.
سلام به شما. قسم که شما هم گفتین، دقایق قبل محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با وزیر داخله، وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی افغانستان در یک نشست خبری ظاهر شد. آقای اشرف غنی گفت که دشمن غدار مردم افغانستان از افراد ملکی اسیر گرفته و نیروهای امنیتی کافی به شهر قندوز رسیده و دولت مسئول است و نمیتونه که در میان مردم بمباردمان بکنه به خاطر حفظ جان افراد ملکی. همچنان آقای اشرف غنی گفت که تلفات به مخالفینی که بر شهر قندوز حمله کردن وارد شده به اهدافشان نمیرسن هرگز، و در رابطه به این که انتقادهای وجود داشت که در میان نیروهای امنیتی هماهنگی لازم وجود نداشته، این مسئله را رد کرد آقای اشرف غنی و گفت که هماهنگی وجود داشت و مدیریت جنگ هم به دست حکومت افغانستان است. همچنان به حرف قبلی خود آقای اشرف غنی اشاره کرد و گفت که ما مشکل ترین سال در پیش داشتیم و ثابت شد که چنین بوده، اما خوشبختانه که نیروهای امنیتی افغان وظیفه خود به خوبی انجام دادن و این جنگ بالای ما تحمیل شده و از سوی کس تحمیل شده که به گفته آقای اشرف غنی اشارهشان به ملا محمد عمر بود که 2 سال قبل فوت کرده بود، و همچنان اطمینان دادن آقای اشرف غنی که هیچ وقت مردم افغانستان تسلیم این گونه اعمال نمیشن و مخالفین هم به اهداف خود کامیاب نمیشن و نمیرسن. و یک چیز دیگر آقای اشرف غنی از مردم خواست که باید بالای نیروهای افغان اعتماد داشته باشن، چرا که به گفته آقای اشرف غنی عزت مردم افغانستان دهمی است. علاوه به آقای اشرف غنی، معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع افغانستان هم حرفای دیگر بود داشتن و گفتند که این افراد در جریان عید رخنه کرده بودند در مناطق نزدیک به شهر قندوز و در میانشان جنگجویان خارجی هم حضور داشت. این فرصت زمان به اونا مساعد شد که عملیات در وزیرستان شمالی باعث شد که این افراد به ولایات شمالی و شمال شرقی جابجا شوند و استفاده بکنند و هیچ گونه معامله صورت نگرفته در سقوط شهر قندوز. رئیس امنیت ملی رحمت الله نبیل هم حرفای داشتن، اونا گفتن که ما در رابطه به این مسئله اطلاعات داشتیم، اخیرا مخالفین مثلث سربازگیری کرده بودند و گفتن که دفتر ریاست امنیت در ولایت قندوز همکنون فعال است و معلومات مهمه با ریاست امنیت ملی شریک میسازه و قابل نگرانی نیست. همچنان آقای علومی وزیر داخلی افغانستان هم در ارتباط حرفای داشتن و گفتن که مداخله صورت گرفته و قبلا مخالفین مسلح در قندوز و بغلان هم فعالیت های داشتن، آمادگی های لازم برای دفع حملاتشان که پلان داشتن بالای قندوز و بغلان حمله بکنن وجود داشته و همچنان گفتن که تصمیم دارن تا به مردم عام مشکل پیش نشه. به همین دلیل عملیات بر ضد مخالفین مسلح در شهر قندوز و برای کنترل تصرف دوباره شهر قندوز با دقت صورت میگیره. بله،
تشکر جمشید حبیبزاده صاحب. جمشید حبیبزاده او چې د کابل څخه د ولسمشر غنی د وینا په اړه راپور راکاوه.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ ژغ له آزادی رادیو اوري. کندوز ولایت په داسې حال کې سقوط کړی چې د ولسمشر غنی د حکومت یو کال پوره سو. په دې اړه چې دغه حکومت په تیر کال کې څه لاسته راوړنې، البته د امنیتي سکتور کې څه لاسته راوړنې درلودې، په ګډه اورو.
له کرزي نه غنی ته د واک د لیږد او د ملي وحدت د حکومت له جوړېدو دا د یو کال اوړي، خو لا هم ناامني په افغانستان کې د دغه هیواد د خلکو د ژوند په وړاندې لوی ګواښ ګڼل کیږي. ولسمشر او د وسلوال پوځ اعلی سرقومندان محمد اشرف غنی دا مني چې د حکومت لومړی کال یې له امنیتي اړخه یو ستونزمن کال و، خو تر څنګ یې د افغان ځواکونو پیاوړې روحیه، میړانه او سرخندنه ستایي.
سال دشوارترین سال 14 سال گذشته بود، خوشبختانه چون آمادگی داشت. لدانگام نه تر پرونه پوره دا اردو دا ملی امنیت دا ملی پولیس سلها میله پا مخ کتلای.
په ورته وقت که دا افغانستان دا ملی دفاع وزارت هم تیر یو کال دا امنیت لنظره دا افغانستان لپاره دا یستونمن کال په توګه یادوي، خو دا دی تر چنگ دا یو شمیر لاسته راوړنو خبره هم کوي. دا افغانستان دا دفاع وزارت دا ویان رسیال دولت وزیره.
دوی خو پلان داسی و چی بحرانیان دا افغانستان نو وزی، دوی پا افغانستان که لوی مرکزون جور که حکومت تستر خطر را مسته کی، حکومت د سقوط سره مخ کی. مگر تاسو ولې د دوی د خیبر عملیات اعلان کړ، د اعظم په نامه باندې عملیات اعلان کړ، سکل دوی خپل په ټول توان سره په خپل قوت سره دوی بریدونه وکړه.
د ښاغلي وزیر په وینا د افغان دولت وسلوال مخالفین غوښتل چې 8 ولایتونه او 8 ولسوالۍ ونیسي او 2 لوی لارې هم وتړي، خو د افغان ځواکونو له توندو غبرګونونو سره مخ شول. د تیر یو کال روانې ناامنۍ ټول افغانستان په ځانګړي ډول یو شمیر ختیز او شمالي ولایتونه وځپل او د طالبانو ترڅنګ داعش هم ګوډ ګوډ خپله توره جنډه ورپوله او د خپلو جګړیزو فعالیتونو بیلګې وښودې. د نامنیو تر دې حده د افغانستان د ملي وحدت حکومت مشران او ځایي چارواکي اندېښمن کړل چې د ولسمشر لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم د فاریاب او سرپل جبهو ته ورودانګل. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور هم پوځي دریشي واغوسته او د افغانستان په ملي شورا کې ختیځ میشتو چارواکو حکومت ته ګواښ وکړ که د ننګرهار د نامنیو په اړه چپه خوله پات شي نو دوی به خپله اقدام وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت په وینا د افغان دولت وسلوالو مخالفین غوښتل چې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې مرکزونه جوړ کړي خو د ماتې سره مخامخ شول. خو تیرو راپورونو ته په پام سره ویلی شو چې د افغان دولت وسلوالو مخالفینو په تیر یو کال کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د لنډمهالي لپاره یو شمیر ولسوالۍ لکه موسی کلا، نوزاد، کوهستانات، چاردره، دشتیاچی او یو شمیر نورې لاندې کړي چې ځینې اوس هم د دوی په ولکه کې دي. عام خلک دوی چې تر هر چا زیات په تیر یو کال کې د نامنیو مزه څکلی وایي چې حکومت په دې برخه کې پاتې راغلی.
زما نوم عبدالستار، امنیت ډېر ګډوډ دی، هېڅ لاره نه لري، حالات ډېر خراب دي. په لار کې که ووایم خو تورخم لین دی، وروره کله طالبانو خلک کوس کړي، کله داعشو کوس کړي، کله ګاډي بیولي، ډېر حالات خراب دي.
محمد جواد، امنیت صحیح نه و. اکم وادی چې دی ورکړی هغه وادو کې خدای سوالا کې دوره په امنیت نه یو نه کابل کې لک په دې خار کې امنیت نه نور. خو اطراب ته اوس ارزي کې داس نه امنی ده، کله وګوره د طالب په نوم راوځي، کله وګوره داعش په نوم، اوس خو په جلال آباد کې نو بیخي داعش ډیر شو.
د راپورونو له مخې په تیر یو کال کې د نامنیو له امله ډیری ملکي خلک اغیزمن شوي دي. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې نه یوازې د مخالفینو په حملو کې بلکې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې هم ملکیان اغیزمن شوي دي.
د سړک د غاړې ماینونو بیا هم په دغه دوره کې د ډیریو ملکی خلکو ژوند واخیست. انتحاري حملې په خپل ځای پاتې دي او ځمکني منظم جنگونه ډیر شوي چې دا هڅې د جغرافیې او د یوې اداري واحد د نیولو لپاره د مخالفینو لخوا شوي دي. کله چې دوی هم عملیات کړي او د استوګنې پر ځایونو مرمۍ لګیدلې، یو بشري ناورین د ملکی خلکو پر وړاندې دی.
خلک د یو کلنې نامنۍ په ترڅ کې یوازې وژل شوي او ټپیان شوي نه دي، بلکې له خپلو کورونو هم بې ځایه شوي دي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت ویان اسلام الدین وایي چې په تیر یو کال کې د روانو نامنیو له امله 2 لک افغانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي.
از ماه میزان سال گذشته تا میزان سال جاری،
د تیر کال د میزان له میاشتې د روان کال تر میزانه پورې له هلمند، فاریاب، کندوز، غور او بادغیس څخه 2 لک کسان له خپلو کورونو بې ځایه شوي، چې له دوی څخه 80,000 بیرته خپلو سیمو ته کډه شوي او 1,00,000 له هم په خپل حال پاتې دي.
د افغانستان په ولایتونو او پایتخت کې انتحاري حملو او موټر بم چاودنو هم ګڼ شمېر کسان وژلي او ټپیان کړي دي، چې تر ټولو سره د کابل ښار د شاه شهید موټر بم چاودنه وه چې په سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. او د راپور لیکلو تر دې دمه وروستۍ په پکتیکا ولایت کې یو ځل بیا د والیبال په یو میدان کې د موټر سایکل سپرو لخوا د یکشنبې د ورځې هغه چاودنه وه چې 10 کسه پکې ووژل شول او تر دېرشو